شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلي. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلمند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې کرښې ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته ماته ورکړه. پوره خبرونه: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سعودي عربستان په مکه ښار کې لیدلی دی. ارګمانۍ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې اغلی مرسودی ویلي هیواد یې چمتو دی څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو، د افغان او اندونیزیایي ښځو د ناستې او د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په اندونیزیا کې حاکمې فضا او د سولې په تړاو دغه هیواد تجربو ته په کتو دغه هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي هیوادونو ګڼ مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په 14 مشر مشریزه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبري کوي. هغه دا خبره نن په برلین کې له پومپیو سره تر لیدنې مخکې وکړه. موږ به د افغانستان په اړه خبرې وکړو، هغه ځای چې موږ پکې د پام وړ شمیر سرتیری لرو. جرمني د امریکا تر څنګ د افغان ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو په روزنه کې همکاري کړې ده. اوس وخت امریکا په افغانستان کې څه باندې 14,000 سرتیری لري. د جرمني دولتي رسنۍ ویلي 1,500 جرمني سرتیری هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کوي. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیری شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باپرتمن ویلي دا عسکر په هغه موټر بم برید کې برسیرن ټپیان شول چې په کابل کې نن سهار د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. طالبانو دغه برید کړی او مسؤلیت یې هم منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې د نن ورځې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په روزګان ولایت کې د چارچینو په ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بېګاش په ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي، خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. د ادعا وکړه چې 22 طالبان هم وژل شوي دي. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست وی پانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. د اروپای شورا رئیس قزاقستان ته یو نه یوازې په سیمه بلکې ټولن نړۍ کې یو مهم او باثباته شریک یاد کړی دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورځپاڼې چوسن البو خپور کړی. د کیم جونګ اون خاص استازی کیم یونګ چال چې ویل کېږي په اعدام شویو کې شامل دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی و. هغه د شمالي کوریا د چومي لانجې د مرکشي پلاوي مشر و. دی او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په میریم هوایي ډګر کې اعدام شوي دي. پاکستانی خبریال ګوهر وزیر نن له زندانه خوشې شوی او بیرته خپل کور ته تللی دی. وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د تېره اونۍ په بنو کې وروسته له هغه ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پاکستاني پوځ ترمنځ په رامنځته شوې لانجې راپور ورکړی و. ګوهر وزیر له څه باندې شلو نورو کسانو سره یوځای د ترهګرۍ ضد پولیسو نیولی، د وروسته هریپور زندان ته لیږل شوی و. د ګوهر وزیر د نیول کېدو په غبرګون د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې غږ پورته کړ او ټینګار یې وکړ چې وزیر باید ژر تر ژره خوشې شي. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز پاکستان ته ماته ورکړه. د پاکستان ټول لوبغاړي په 150 منډو اوټ شول او ویست انډیز په 15 اوور کې دا هدف پوره کړ. د دې لوبي غوره لوبغاړی اوشن توماس چې د پاکستان په وړاندې څلور وکټ واخیستې، هغه چې د نړیوال جام کې لومړی لوبه وه، په ژمنه وکړه چې همداسې به ښې لوبې کوي.
توماس
وایي دا زما لپاره ډیر ښه پیل دی، موږ خپل پلان ډیر ښه تطبیق کړ، زه له خپل بالینګ خوند اخلم څو د ویست انډیز لپاره لوبې وګټم. د ویست انډیز لوبغاړی کریس ګیل آن په دې کم هدف کې هم خپله 50 پوره کړه. پاکستان ته دا دویمه ماته وه، ځکه په تمرینی لوبه کې له افغان لوبډلې هم ماته خوړلې. تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره مخ شي. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان او ویلز کوربه دي او تمه ده د جولای تر 14 دغه لوبې دوام وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ستی رډو ماشامنی خبری مجله اوري. په کابل کې نن 14 نو شوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په دې خبری مجله کې مو د روزګان پر چرچنو ولسوالي هم د طالبانو د برای شپې د برید له جزئیاتو خبرو. بلورته مو د سولی د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د سولی له هڅو خبروي.
تر چنجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرشه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ورپورې شوي تورونه بې ځایه بللې. د دې پانتون د غبرګون ته د کارپو نجیب آزاد له نظره ګورو.
مسله مطلقه مالی ده، دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیخه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه محل وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تیرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې په پیخه کې ملکیانو ته هم مرجوب لا وخت ده.
په دغه پیخه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیخه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیخې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیره ورځ ماسپخي محل په کابل ښار کې یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول. په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیخې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیخو سره په خوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوې چې مرجوب له هم لري. د دغو پیخو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند کلاچی په سیمه کې شوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړی دي.
نوم محمد زای خاص مو حکومت جلوګیری کوي.
هغه وای نوم احمد زای د له حکومت غواړم چې دغه پیخو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
مې وره کلمې خدا خونه مې وره د اشاره تیت مګنه خدا از خدای خود دغه می امید دارم چې زنده سونو خونه خدمت کړم.
نو می وکیل د انتحاري حمله او 14 زیاتې دي. هر ورځ کې گیڅو کړو مجبور یو چې ځانونه ور سره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنه لرو چې ژوند به راستانه سو. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتي پنهخه کوي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امینوای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
په کابل کې نننی موټر بم برید څلور ملکان وشلی. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. بلور ته طالبانو تیر شپه د روزګان پر چرچینو ولسوالی برید کړی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپورټ لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لومړی د دوه همې ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یې یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړ توګه له منځه وړی او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وروسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې برید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. کریمی وایي وروسته د بهرنۍ ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسېدلی او وسلوال طالبان یې بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یولس د ملي اردو سرتیري وژل سوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان سوي.
او چې د شپنا وخت د حساب ځوکن اسار دایره کلی چې هغه څو داغه کلی یو جګړه مال ده پر معلومات نه لرو خو چې داسې معلومات لري تقریبا د اتو کو شاو خان دي ملي پلیس شي دا څه دي ښه کاته یې زخمیان دي او د یول شاو خان دي ملي اردو چې دا لرو.
کریمی وایي چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. دی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه څه کمه سوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم منیچ پر یادې ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو د یوه همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي خو دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي او ولسوالۍ دې اوس هم محاصره وي. د وای چ په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو وای چ پاړه کره معلومات نه لري. کومندان دغه راز زیاتوي چې اوس حال ته وضعیت عادي دی او کوم ستونزه نشته. له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ږغ نه خپرولو په شرط هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې برید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه همغږي ده. د دې په خبره چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول سوي وو او پلان یې لرلی. نو موري وای چې دغه پلان پاره څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه په خبرو غواښ هم نه دی ګرولي. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چرچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمو پر لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست خبر واورو چې اوس د دوی کسان چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان اوس راځي سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تنه ته رسېږي. تر چانجر تېر سوي یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان تر منځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تېر سوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو چې اوس یو ملګري سخت ستړي دي. د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي اوس استراحت کوو. د روژمات پر مهال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واک لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړې دي چې ور روان یاست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت کې لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او لولس واړو چې د ظلم پر وړاندې ځخ پورته کی. نو څنګه چې هغه مال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وکړي او سم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مال له چاس اجازه نه اخستې او سم د چاس اجازه نه اخلو بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی طالبان هم له اولس پیدا دي موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکړي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چیت کل تاسو د افغانستان د شمال لور تروان شوی په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوی اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې
تیر کال داسې و چې حرکت نوې تازه راټوکېدلې و سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا را پیل کړی وي امریکا شک درلود چې چا به را پیل کړی طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا را پیل کړی خپل افغان لوړپوړي چارواکي شکمن و چې دا حرکت به چا لخوا را پیل شوی دی ځکه چې دلته حرکتونه را پیلېږي اتمنه شاته یو استخباراتي کړی وي یو هیواد وي یو سفارت وي سازمان وي دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګند شو چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسی حرکت ته هیڅ چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ دندغوري ته ولاړو د طالبانو ادعا دا او اندېښنه دا و چې دا نوی یو عدالت تاسو په نشه کې یا پر تاسو باندې هوایي برید وسی خدای مکه موږ پر تاسو باندې بدنام نسو دا چې دلته پر تاسو باندې برید ونسی لې واقعیت سره مخ نسی شبه دا وی چې تاسو زموږ سیمه ته مرزه او زموږ مشرانو دا ویل چې دوی دې زموږ سیمه ته ناراضي دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار کېږي چې کوم خواته دې پر ماغه دی بلار
لا بسم الله وطن دوست څخه په مننه وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د خبری مجله په منځني سپه 12 پښنبی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې سمو خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان امریکایي په هنتون په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد تورونو ته ځواب وایي. نیویارک ټایمز رسپانې تیر ورځ په یو راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ د اداري او دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکایي پانتون په لګښتونو کې د 3.5 میلیونه ډالرو حساب ورکته او د محصلانو پر روزنه خورا زیات لګښت راځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د هیواد په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد د اداو په اړه خبرګون خودلای او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور نیمګړی بللای. د پهنتون په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوېلې د نیویارک ټایمز هغه راپور چې غنې په دې پهنتون کې لسګونه میلیونه ډالر ورک دي نیمګړی او منحرفونکی دی. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکو ادارې سیګار په حواله ویلي په 13 یو لسیزه کې امریکایي په هنتون څخه 2200 محصلان فارغ شوي چې د هر یو پر تحصیل یو لکوش پګویز دره او په مجموع کې 1.2 میلیون ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو ای سی ای ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي دي چې په امریکایي پوهنتون کې د 3.5 میلیون ډالرو حساب ورک دی او ځکه یې د فعالیت دوام لګواک سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپل خبر پانه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي دا مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لري ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پانه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له یو ای سی ای ډی او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړي. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او په فارغانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک شامل دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون وایي چې د دې مؤسسې فارغان په افغانانو کې د مشرتابه د هغه نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب ورکونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پرمخ بیایي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د عمومي مفتش ان کالواری سی بار له قوله لیکي چې وایي د دې دفتر د مسلې ته ځیر دی او زیاتوي چې وخت به دا ثابت کړي چې آیا په دې برخه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون خبرګون به د دې اندېښنو جدي طبیعت ته ځواب وویلی شي کنه. د افغانستان د بیارغونې پرچارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپ کو هم ویلي دي چې سیګار به د دې مسلې په اړه جنایي تحقیقاتو او دې څېړنو ته دوام ورکوي چې امریکایي پوهنتون د امریکا د حکومت پیسې په څه ډول لګولې دي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې مو د فساد د داو پاړه د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور جزئیات واوریدل او د دې پوهنتون له خبرګون څخه هم خبر شوې. راپور دا راپور او د راپور په وړاندې د امریکایي پوهنتون خبرګون څومره دقیق دی؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لشنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. شغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور پاړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستو چې د پری په راپور کې ویدما نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې څنګه څومره راپورونه خبره کړي په دې بل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خبره شوی دي، خیالي مکتوبونه او نور ډیر مسایل د امنیتي او دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه د راپورونه خبره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپور کې زوینم هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغه امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دې سره اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. په دې شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو لږ ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې څنګه په سیمه کې یو ستانډرډ چې د لوړ ستانډرډ لري هغه پوهنتون څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم ځینې نیمګړتیاوې لري. ما د متحده ایالاتو د امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټول کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم غوښتل چې تاسو نه آزاد ځای پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړی ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې د خپل دفاع اعلامیه خبره کړې ده نو د دغه مسله په دوه برخو ویشل. یو دا چې د سیکار له خوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دې خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاع په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې د اکیډمیک هغه ستاندرډ باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. د نش کولای چې هغه نړیوال ستاندرډ تکري وړاندې کړي. سیګار یوازې مالی مسله راخیسته ده چې 3 میلیونه او حساب نشته. او په دې حق باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاع دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی وو، په دې باندې سوی دي چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي، یا دې هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ځای شوي دي. نو د دفاع ته ځکه په حقوقي لحاظ کمزوري دفاع وایم، مسله مطلق مالی ده. دې باید د فکر کوم چې مطلق پام دغه باندې باید فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایی کې چې اوس ادعا شوې ده د افغانستان د حکومت په هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنی افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسولیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګه د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لاهي عمل چې دی هغه بایلا شي دي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنې وکي. ډیرای داسې محصلین هم ته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ دلاره د ماستر په توګه مالي سکرې د فیسون افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې د پوهنتون په سیمه کې یو باعتبار پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون،
تر ډیر هدا بلې وو، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو د پاره، کاغه د حقوقو فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا د ملګری ملتونو کې امینیول دی انټرنیشنل پیس کانفرنسو د پاره. نو کال کې 2 یا 3 د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته زیاته برخه چې نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لګي، یعنی هغه ستانډرډ ادعا چې امریکایانو لرل چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال ستانډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیر ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان د نورو پوهنتونو سره حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندۍ مثال هم دغه دی، په کال کې 2-3 ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه، بلکې محصلین دون کوي او د افغان اړخ مسلین توانیز چې پاویا واټیا په هنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن دا وړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون غازی محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې محترم آزادی رادیو مسؤلین او ناظم دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښودلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم باز کارونه جریان لري. خو ولې محلي چارواکو سره غا امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، نن تاسو بلای ز کندهار له څخه خاص سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاسو نو چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کی او د ولکرو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسل چارواکی کا د اسلامي امارت ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځ کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدی کړي د افغانان د دغریش کې خو خوخی سره ولمن دی دا کول دی اتمام لږ تاسو بل فرخ مبارکي وکي ته ډیر خون به وکي ازادي را د زنده‌باد د وربان په اله د فلور مخنن.
السلام علیکم. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه کوي. شای په افغان لوبډله کې حمید حسن هم ولوبي شي. د حمید حسن په اړه نور له اسمت څروان اور.
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو ټاکره لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1980 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سایتیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دیش یوریزنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اوور نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو او سات باندې و خو په 20 اوور کې تر 14.5 یو څه زیات دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي چې څوک چې پروژه کې پر ملکیانو بریجونه کوي لوی جنایت تر سره کوي. ملنګ جان درمان له کونړ لیکي له طالبانو هیله کوم چې د ملکیانو وژنه بس کړي. راز محمد ریاض د هلمند لنادلی څخه لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د روشمات پر وخت دعا وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمند له کابل لیکي د افغانستان په جنگ کې اکثر افغانان وژل کیږي، دا جنگ د افغانانو په خیر نه دی، دا پردی جنگ دی. جعفری پر استول اس ام اس کې لیکلي دی خدای دې وکړي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت هلې ځلې شي پایلې ولري. عبدالعزیز لزابله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې هلو ځلو ته پر استول اس ام اس کې د شک په سترګه کتلی. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي له طالبانو غواړم چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دی که طالبان سوله غواړي ولې اور بند ته زړه نه شکوي. دا سدی رادیو دا خبری مجله هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب خیر وخت
تشکر از شما شبر صاحب.